Radio. Radio Azadi.
ترنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د 1409 نیوی لمریز کال د سنبولې نهمه د میلادي 2000 شلم د اگست دیر شمه او د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورسته. د افغانستان په ښارونو کې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر غوره شوي. په دې او نورو موضوعاتو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم راپورونه اوري. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان لاري د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. په جرمني کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو لاري د عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خبر کړی دی، په شورا کې نه مېرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ولسمشر مرستیالان، د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل کسان دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه دا راپور په بشپړ ډول خپور شوی دی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لیوینز به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعې قبندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. خوږیاڼي همداراز وویل
ځواکونو په ځوابیا برید کې شل وسلوال طالبان چې د سری قطعې د یو قماندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخوانی ماموري فاطمه احمدي د مسئلې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویاند ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنیو چارو وزارت له پلاوي جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په انتظار دي. فاطمه احمدي څو ورځې مخکې پر فیسبوک یوه ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مامورینو ځورولی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي چې فاطمه احمدی په کار کې د ناغیړی او له اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. زرګونو کسانو پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. لاریون د هغو بندیزونو پر ضد و چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي دي. پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د جرمني حکومت ویلي چې شایي 1500 کسانو د مظاهرې لپاره راوتلي وي او 3000 پولیس د امنیت لپاره ګمارل شوی وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا یې کوله د کووید 19 ناروغي یو تبلیغاتي مسأله ده او کورونا وایرس د خلکو د غولولو تیوري ده. د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه NBA ویلي هغو باسکټبالرانو چې د توکمیز توپیر پر ضد اعتراض څرګندولو لپاره لوبه بنده کړې وه موافقه وکړه چې لوبې له سره پیل کړي. هغوی پرون د یوه جوړجاړي پر اساس لوبې له سره پیل کړې. د اګست په 23مه نیټه یو تور پوستی امریکایي وګړی د پولیسو په حمله کې ووژل شو. تر هغه وروسته د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیې لوبې تحریم کړې، خو له معترضو باسکټبالرانو سره ژمنه شوې چې د جمهوري ریاست په راروانو ټاکنو کې به خلکو ته د رای اچولو امکانات زیات شي. سږکال د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په 3مه نیټه کې شي. د بیلاروس چارواکو له ولس خبریالانو چې هلته یې د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو اجازه اخیستې ده. په دې کې د لویو نړیوالو خبري آژانسونو لکه د آزادی اروپا او آزادی راډیو بی بی سی او آسوشیتد پرس خبریالان شامل دي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست ټاکنې وشوې او الکساندر لوکاشینکو د یوې بلې دورې ګټونکی اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوي او له هغه راهیسې مظاهرې کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د څو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان برګ د ورښت احتمال، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 20، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 20، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 10، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 20.
زمو شخله آزادی رادیو اوره ساعت 9:05 شوه. په کابل کې نن د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د مصالحې د عالی شورا یو مرستیال هیله لري چې ژر به د سولې خبرې پیل شي.
د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی او مقدم دومره شیان راسره د دې پیشرفت کړی دی.
افغان چارواکي وایي د طالبانو د کنټرول په ساحو کې د سیل د تاوانونو په اړه معلومات نه لري. نن د بې درکه کړی شویو نړیواله ورځ ده. ډېر افغانان خپلو ورکو شویو عزیزانو ته انتظار دي.
خو خلک وایي چې ژوندی دي خو موږ ته دا درک نه راباندې
وایي. هر کاروبار په پیل کې سخت وي.
زه په لومړیو کې د تم زوریده مزه دکان کې یا څنګه پوره کوم در زما لپاره ډېره ستونزه وه.
د دغه ځوان کیسه د ژوند په رنګونو کې دراوړو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:15 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. نن د محرم د میاشتې 10 د عاشورا ورځ ده. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر غوره کړي دي. په تیرو کلونو کې د عاشورا په مراسمو په کابل کې څو ځلي حمله شوې دي. د دې موضوع تفصیل د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د کورنوی چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست 4000 کسان سشکال یوازې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. دا خبره په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د هماهنګۍ د عالی کمیسون مشر محمد اسلام شیوا پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د حکومتي ځواکونو ترڅنګ به 10000 ولسی رضاکاران چې د دوی کمیسون راغونډ کړي د عاشورا د مراسمو د امنیت او تنظیم لپاره د امنیتی ځواکونو سره مرسته کوي.
ان 10000 نیروی داوطلب مردمی
د لزر ولسی وګړي باندې امنیتی ځواکونو ترڅنګ د تلاشی، غزمی او ادارې په برخه کې همکاري کوي. موږ په مخکې کلونو کې د عاشورا مراسم په شکو ترسره کړل.
د محمد اسلام شیوا په وینا 4 کاله مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې د شګانو پر مسمی مراسمو د حملو تر زیاتی دوه وروسته پریکړه وسوه چې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د هماهنګۍ کمیسون جوړ شي. په دې کمیسون کې د کابل د 504 جماعتونو استازي غړي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبرونو د مرکز په حواله په افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې شیعهګان ژوند کوي چې زیات هزارهګان دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د عاشورا پر مراسمو لومړی ستره خونړۍ حمله په 2011 میلادي کال کې په کابل کې د مرادخانی په سیمه کې د ابوالفضل په زیارت کې وشوه. هغه مهال تر 200 زیات وګړي په دغه حمله کې وژل شوي او زخمیان شوي وو.
سږکال د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کرونا وایرس د خپرېدو اندېښنې شته. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي او د عاشورا د مراسمو ګډونوال وایي دې برخې ته د عامې روغتیا وزارت هیڅ تدابیر نه دي نیولي. په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې راپور واورئ. خو اوس د عاشورا په ارتباط د افغانستان د وینې د بانک د چارواکو د نظر په اړه یو راپور لرو. نن ښایي د عاشورا په ورځ خلک یو لک سی سي وینه دې بانک ته اتیا کړي. د دې بانک د رئیس په وینا په وروستیو کلونو کې د افغانانو په منځ کې د وینې اتیا زیاته شوې ده. نور حال د ډیوې نادر په راپور کې.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي هر ورځ له شپیتونه تر اویا پورې کسان بانک ته ورځي او هر یو شاوخوا 450 سی سی وینه له ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې په موخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکی مصطفی چې د وینې مرکزی بانک ته راغلی وایي
موږ هر کال د عاشورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمې په مناسبت خپله وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان وي او یا ناروغان وي، داسې ناروغان هم شته چې وینې ته اړتیا لري.
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګري مرستې لپاره بانک ته راغلی ترڅو د ده په وینا خپل ایماني او انساني مسؤلیت ادا کړي.
زمونږ یو دوست و مزار نه زنګ یو چې دلته زما یو انډیوال ده کانګو مریض ده، ته وینه ورکوي. یو نفر پیدا کړي، ما ته یو احساس پیدا شو، داسې یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شوم.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د وینې راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمی په وینا د اټکل له مخې د محرم په لسمه له زرو کسانو وینه واخیستل شي.
په دې ورځو کې په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر زیات شوه. تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړ چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکیه خانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوو.
د ښاغلي هاشمی په خبره په تیرو څلورو کلونو کې کابل کې په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر 50 سلنه زیات شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته فرانسې او استرالیا د طالب بندیانو د ستونزې پر سر د خبرو ډاډ ورکړی دی. فرانسې او استرالیا د یو شمېر طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کړی و. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي طالبان باید افغان کمانډو ځواکونه خوشي کړي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې اوري.
عزیز الله دین محمد چې ټاکل شوی د ملي مصالحې عالی شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړي، د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د مختلفو طرفونو احوال هم دا راغلی دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کېږي. د دغه دوو ملکونو سره بهرنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی او موږ ته هم دومره اطمینان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
فرانسې او استرالیا وړاندې د اوو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وښود چې په خبره یې د اوو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرکزوب لاړولې ده. دا یادونې وړ ده چې دا اوو تنه طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې و چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول شوي او طالبانو ویلي چې دا د دوی کسان وو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. د دغې شورا وایان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 300 شل بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول شوي کمانډویان راخوسي کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال وایان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
طالبان باید په خپلو ژمنو باندې پاو کړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخواني دریځ چنګار کوي. د دغې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل شوي لیست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغان چارواکي وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مصیبت ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو عملیات روان دي، خو هغوی وایي له هغو ساحو خبر نه دي چې طالبان پرې واکمن دي. په وروستیو ورځو کې په دیارلسو ولایتونو کې سختو سیلونو خلکو ته د سرومال تاوانونه اړولي دي. نور جزئیات فرشته جلال زیا پروي.
پیشو ته در رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وای په غوسیمو کې چې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي د سیلونو له کبله د مړو او زخمیانو دقیق شمیر او خلکو ته د رسیدلي مالی تاوان په اړه معلومات نه لري. غلام بهاودین جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو تر اوسه د 118 تنو د مړینې خبر ورسېدلی دی. د هغه په وینا د ټپیانو شمیر له 218 زیات دی.
متاسفانه په ځینو ولایتونو کې او هغو سیمو کې چې د مخالفینو په لاس کې دي ارقام نه لرو. د تلفاتو او رسیدلي مالی تاوان په اړه شمیرې ضد و نقیض دي، خو زموږ ډلې د کلیو له ملکانو او ملایانو سره خبرې کوي چې دقیق ارقام راورسیږي، خو شمیرې د بدلون په حال کې دي.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر زیاته کړه چې خلکو ته د پاک اوبو او خوراکي مواد رسول او په سیلځپلو سیمو کې د اوبو د کانالونو پاکول اولویت لري.
زموږ شخله ازادي راډیو اورې د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او هغه دوغو مطالبو غټه کې دراورو چې د افغانستان په اړه خبره کړي. کورونا او جګړې ځپلو اوسکارو افغانانو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره تریاکو ته مخه کړې ده. دا د بریتانیا د میل آنلاین د یوې مقالې سرلیک دی او په پیل کې راغلی چې د کورونا وایرس د خپرېدو په نتیجه کې د کاروبار او ښوونځیو له بندېدو وروسته ډېر افغانان اوسکاره شوي او د دې لپاره چې پیسې وګټي نو یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې په نړۍ کې تر ټولو زیات تریاک تولیدوي. حاضر دمه د نړۍ په سلو کې 80 تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او سلګونه زره افغانان د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید بوخت دي. د کورونا وایرس خپرېدو د نورې نړۍ په شان د افغانستان پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی او د ډیرو نورو کاروبار خراب شوی دی. میل آنلاین وای چې د همدې لپاره غنو افغانانو د کوکنارو کښت او د تریاکو کاروبار پیل کړی دی. ورسپانې ته په کندهار کې وزده کوونکی نذیر احمد ویلي چې ښوونځی بند دی، وخت یې ډیر درلود، نو یې د څو پیسو د ګټلو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیل کړی دی. د ورسپانې په روزګان کې د 24 کلن فضلي خبرې هم راخیستې چې وایي د کورونا له کبله یې کار له لاسه ورکړی او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ د مړولو لپاره د کوکنارو په کروندو کې کار کوي. ډیفنس پوسټ ورسپانه د امریکایي ورسپانې د افغانستان په اړه په یوه تبصره کې هغه دلایل په ګوته کړي چې د ورسپانې پر اساس له کبله یې طالبان باید د سولې فرصت ضایع نه کړي. د دې لیکنې چې سرلیکې دی ولې باید طالبان د سولې او پخلاینې چانس سبوتاژ نه کړي په پیل کې راغلي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د جګړې د بس کولو او له تیرورستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو لپاره ښه فرصت دی. طالبان بالاخره د پاکستان له ویجاړوونکي نفوذه ځان خلاصولی او د افغانستان له حکومت سره په سولهییز ډول سیاسي لانجې حل کولی شي. د ورسپانې پر اساس له دې سره ممکن په ټولنه کې په عزت د طالبانو د مدغم کېدو فرصتونه رامنځته شي، خو طالبان باید پوه شي چې که د غرور او پر ځان تر اندازې د زیات باور له کبله ناسمه محاسبه وکړي، د سولې لپاره د افغانستان د حکومت غوښتنه ناسمه تعبیر کړي او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنه د هغې د کمزورتیا نقشه وګڼي، په ګڼو دلایلو به ډېر ورته ګران تمام شي. د ورسپانې په باور طالبان د افغانستان حکومت پرځولی نشي او د اسلامي امارت د بیا وخت رسېدا امکان نشته، او له بلې خوا نړیواله ټولنه افغانستان ته شان نه اړوي. دا ټول د ورسپانې په باور هغه دلایل دي چې طالبان باید د سولې پروسه تخریب نه کړي. یو شمیر درمل پلورونکي وایي په تیرو دو میاشتو کې د ماسک او درملو اخیستل کم شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ممکن بیا د کورونا پیښې زیاتې شي. په دې اړه له کابله د ناجي ساپۍ راپور د کابل د یوه ښاري الفت الله ملکزاده په خبرو پیلېږي.
من خلق همیشه وقت دوستانو سره چې څنګه نږدې کېدو د لرې نه ستړمي شور سره به کول او د ستړمي شي نه پس ماسک ماچول زه د فوني مواد هم په ځان باندې استفاده کول ډېر باندې نه ګرځېدو د تګ راتګ څخه هم ډډه کول او د فلان لپاره چې موږ البته دغه ماسک نه استفاده کوو او د بعضې قوانین موږ ځان باندې رد کړی دی نه تطبیقوو.
یو شمیر درمل پلورونکي وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ماسک او میکروب ضد درملو خرڅلاو هم کم شوی. په کابل کې د یو درمل پلورنځي مالک اسدالله وایي
پخوا چې کله د کرونا نوی راغلی و د هغه وختونو کې د ورځې 200-300 ماسک کېږي د ورځې به وتل موږ سره خرید فروش په ارزښت زیات و او قیمتونه یې هم ډېر زیات لوړ شوي و. اوس په حال کې چې ګورو د ماسک او سانټایزر قیمتونه هم ډېر زیات راټیټ شوي نسبت تر پخوا، اما اوس د خلکو توجه ډېر زیاته کمه ده، ډېر زیات کم دی. یعنی د ورځې 2 یا 3 ماسک که فروش شي تر هغه زیات نه کېږي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا په ښوونځیو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کېږي؟ په کابل کې د یو ښوونځي 2 زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
نوم یې محمد یعقوب دی، ښوونځي ته ځو درس وایو، هلکان ماسک نه کاروي، زه په خپله هم نه کاروم.
زه ماسک کاروم، ټول مکتبونه شروع شوي دي، هیڅوک د سکاشي ماسک نه کاروي، زه هغې ته ګورم زه هم نه کاروم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کویت 19 ناروغۍ کچه راټیټه شوې، خو ټینګار کوي که چیرې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي ممکن د دغې ناروغۍ کچه بیا ځلې لوړه شي.
په نړۍ کې 25 میلیونه او 1,40,000 تنه په کورونا اخته شوي، 8,64,000 ورڅخه مړه شوي دي او چباندې 10 میلیونه روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
نن د اگست 1 د ورکو کړای شویو له نړیوال ورځې سره برابر ده. ملګرو ملتو د دې لپاره د ورکو شویو ورځ نومولې چې د جنگونو، د حکومتونو، د دیکتاتوریو، فشارونو او سیاسي ناخوالو له امله د ورکو شویو برخلیک ته د دولتونو پام واوړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر شمېر کسان پکې بېدرکه دي. خان محمد سین په دې اړه د یو ورک شوي کیسه بیانوي.
نعمت الله په سیمه ایزو پولیسو کې دنده لرله. 4 کاله وړاندې د ناوې ولسوالۍ د سقوط په جګړه کې ترحم شو. د نعمت الله ماما محمد داود ازادي راډیو ته وویل 4 میاشتې په ورک خورۍ پسې وګرځېد خو هیڅ هم ترلاسه نه کړل.
خو خلک وایي چې ژوندی دي خو موږ سره درک نه راملي.
نعمت الله چې د کور د ګټې وټې یوازینی سړی و، 3 ورونه او 3 خویندې لري. پلار او مور یې زاړه دي او کورنۍ اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې اوسیږي. محمد داود وایي د نعمت الله مور په خپل ورک شوي زوی پسې لیونۍ شوه، اوس یې چې څوک نوم واخلي په کوکو پسې وژاړي.
مور خو داسې ده چې نوم یې ورته واخلي هغه ژاړي. بیا مور لیونۍ شوه، سر پیاسایبې د لاسه ورکړله. بیا ما دوه واره کوچ ته بې وجې د خوره کوي، کابل ته مې بوتلله، دلته په دغه ژمن کې مې دوایې پکړي دي.
محمد داود ګیلمن دی چې په حکومت کې داسې مسؤوله اداره نشته چې د ورکو کسانو پلټنه وکړي. یوازې د نعمت الله کورنۍ نه ده چې د ورکو شوو ستنېدو ته شېبې شماري، بلکې دې ته ورته په زرګونو کورنۍ شته چې په داشان برخلیک اخته دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تاییدوي چې په دې برخه کې کومه ځانګړې حکومتي اداره نشته. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
څوک نه ځي چې مثلا لاړ شوی ادارې توته چې ولا زما داسې یو کس ورک شوی ده، بیا لاړ شي هغه کوم ځای کې ثبت کړي.
د افغانستان د 3 میاشتې اداره چې تمه کیږي په دې برخه کې کار وکړي وایي په دې تړاو کوم فعالیت نه لري.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هغو امریکایی باسکت بالارانو چې د توکمیز توپیر په ضد یې د اعتراض څرګندولو لپاره په لوبو کې د نه ګډون اعلان کړی و موافقه وکړه چې لوبې بیا پیل کړي. هغوی پرون د جوړجاړي پر اساس لوبې له سره پیل کړې، خو څرنګه جوړجاړی؟ جزئیات فرشته اوروي.
له هغو باسکټ بالارانو سره چې د اعتراض له مخې لوبې بندې کړې وې، ژمنه شوې چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې به خلکو ته د رایې اچولو امکانات زیات شي. سږ کال د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په درېیمه نیټه کېږي. د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله په امریکا کې د رایې اچولو امکانات هم محدود شوي او ډېر خلک به د رایو مرکزونو ته د تګ پر ځای په پوسته کې رایې اچوي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو خبرداری ورکړی چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شایي مجبور سي چې د رایې اچولو مرکزونه بند کړي. خو د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه NBA او د امریکا د باسکټبالرانو ملي اتحاد NBPA وویل چې له اعتراض کوونکو باسکټبالرانو سره ژمنه سوي چې هر لوبډله به د سیمه ییزو انتخاباتي کارکوونکو په همکارۍ لوبغالي د رایې ورکولو په مرکزونو بدلوي. په دې ډول به خلکو ته د دې زمینه برابره سي چې په مسؤول ډول په ډیر شمیر کې خپل رایه په خپله د رایې په صندوقونو کې واچوي. د اګست په 23 نیټه یو تورپوستی امریکایي وګړی د پولیسو په حمله کې ووژل سو. تر هغه وروسته د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه لوبي تحریم کړي. د هاکی، تینس، بیسبال او ساکر لوبي هم بندې شوې وې. د باسکټبالرانو تحریم درې ورځې دوام وکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي چې هغه څه چې په NBA کې روان دي د باسکټبال راتلونکي بربادولی شي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. د دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی، په شورا کې نه میرمنې هم شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعي قومندان انعام الله وژل شوی. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوجانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه چې له ځواب سره مخامخ شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي د کابل د نهمي امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخوانی ماموري فاطمی احمدی د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. او زرګونو کسانو پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1013 شمیرې لاري مرسته ولیدي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالی څخه لیکلي دي، په هلمند کې د کورونا ناروغي د ورکیدو په حال کې ده، خو خلکو ته بیا هم احتیاط پکار دی. تازه خان سمسور د ننګرهار له والي ضیاءالحق امرخیل څخه غوښتنه کړې چې د اداري فساد په ضد مبارزه پیل کړي. محمد فهیم ادیب میدانی له میدان شار څخه لیکلي دي، عجیب ده په نورو هیوادونو کې خلک د کورونا له وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي، مګر په افغانستان کې بیا د خپل منځي جنگونو له وجې افغانان وشل کیږي. او زه له متخاصم خو غواړم چې جنگ بس کړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه لیکي چې په هلمند کې سږ کال رومیانو ښه حاصل ورکړی دی.
دا ژوند رنگونه
مستسنم
انو مشاهد الله ده
څه کاروبار کوي؟
خوش خار کې د بټونو کاروبار کوم.
شاید لجندار ته وای چې تاسو زدکړی کړی؟
او بل زدکړی مکړی دی له پانتون جرنالیزم پندز خبره شوې ما.
کاروبار مکله پیل کړی؟
له فارغت څخه یو اته میاشتې وروسته کاروبار شروع کړی دی.
ډیر کله فارغ محصلان دی ودن د پلټه کې بیا غک په دولتي او یا هم خصوصي کچو سګی تاسو بل کاروبار ته مخ کړه؟
لمړی یو کې موږ هم پم دې هڅه کوي چې یو خوځي په پیدا کړو، خو بیا چې و مو کتل غوځي په پیدا کول لکستون من وو او زموږ د کورنۍ مساره او هغه وظیفه چې ما ته پیدا کړي په غینه بوره کېدل، نو بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې یو کاروبار شروع کړم او بس کاروبار کې خدای برکت واچول او زغ د خپل کاروبار کوم.
د کاروبار د پایل ورځ راته ته شریکت څنګه وي سخت او اسان
ډیر ستونز منوي زه په لمړی کې د تم زوري د مجزب دکان کې یا څنګه پوره کوم دا زما د پر ډیر ستونز و خو بیا الحمدلله ورسته بیا یو څو میاشت کې دومره پرمختللې کاروبار چې د خوش په صدخه شو ځکه زما یو ویلت دغه چې ما تعلیم کړه او درس نه ویل
زیاتره محصلان زده کړو فراغت ورسته دوی تر ډیره فکر کوي چې دنده باید ولري
دنده نه پیدا کیږي دوی نه هلي کیږي نه په خپل سویا په خپل اقتصاد پورې د فکر وکړي هغه سویا کاروبار د شروع کړي زموږ لمړی کې زبستونځ کوم ما خپل انسپیانو خپل انډیوالانو ګونډیانو ملګری هم په غوړنه راکول وای پنتون دی ول وسوس کاروبار کوي یو وړو کې دکان کې ناسي خو کله چې زما کاروبار وغوړي دوی اوس بیا دوی وایي چې خوښ تا کاروبار شروع کړه او زما نه مشوره اخلي چې موږ څړول کاروبار شروع کړو څړول دی کاروبار د پیدا کول لپاره یو ځای منت انتخاب کړو.
زمو شخلا آزادی رادیو اورید آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي اوس بل خبری مجله لرو دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي. نعیمی صاحب مهربانی.
تشکر سروان صاحب شما خسته نباشین. سلام و صبح